سلام ستړي مشه تاسو زموږ غږ لزدای راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا یو فدرال قاضي هغه حکم لغوه کړی چې لمخي هلته د زرګون افغانانو او کامرونیانو د لند مهاله خوندیتوب یا ټي پي اس حالت د پات رسیدو مخنیوي کوي. د روټس خبري اجنس راپور لمخي اوس مهال په متحده ایالاتو کې 4,600 افغانان اوسی او 9,900 دا لنډ مهاله خوندیتوب موده پایته رسیږي او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. دا لنډ مهاله خوندیتوب دغه حالت د جولای په 14 پایته ورسید. خو یوې استیناف محکمې د کډوالو د یو ملاتړي سازمان له شکایت وروسته د یوې اونۍ په موخه د جولای 23 وغځوه. امریکایي چارواکو ویلي افغانستان او کامرون کې اوس شرایط داسې دي چې وګړي یې د لنډ مهاله خوندیتوب مستحق نه دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته جرمني نومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو دوه قونسلي کارکونکي ومنل. په اروپا کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه خو ده نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کارکونکي برلین ته رسیدل دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو یو قونسلي کارکونکي به په برلین او بل هغه به په بون کې دنده پیلوي. د جرمني پی ډی خبري اژانس هم ویلي چې د قونسلي چارو دغه دوه کارکونکي نمونه نه دی اخیستل شوی جرمنی ته رسیدلی دی. جرمنی د اقدام وروسته هغه کوي چې دغه هیواد کورنیو چارو وزیر در چوه په جرمنی کې د په جرمونو د ککړو پنه غوښتونکو د استولو په اړه له طالبانو سره د مخامو خبرو ملاتړ وکړ. جرمنی د تیرې جمعې په ورځ یو اتیا افغانان په الوتکه کې کابل ته اخراج کړل او په خبرې د هغه کسان و چې جرمی دوسی یې درلودلې. برلین ټینګار کړی چې د طالبان د قونسلي مامورینو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. د سوداګریز پلاوی هلته داسې مهال سفر کوي چې وړاندې تر دې د سوداګرۍ خونې او په خپله سوداګرو ویلي چې پاکستان د سوداګرۍ ترانزیت په برخه کې خپلې ژمنې نه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې مختر اژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته خبرو کړی چې دغه سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ او د ترجیحي تعارفو اړوند پر مهم موضوعاتو خبرې کول. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ او پلاوی کابل کې و او له طالب چارواکو سره پر بېلابېلو مسلو خبرې کړې وې. ټاکل شوی د اوکراین او روسیې مرکچیان سبا چهارشنبه په ترکیه کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې. د خبره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي داسې مهال کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره پر کرملین د لویدیځ فشارونه زیات شوي. د سولې د خبرې داسې مهال پلان شوی چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه او نورو ښارونو خپلو خونړیو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د سولې پر خبرو سربېره د زندانیانو تبادله د سبانیو خبرو مهمې مسلې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربت او ابراهیم زدران نن کابل ته سند شوي او شپږیزه لیګ کې له خپلو لوبډلو سره یوځای شوي دي. کرکټ بورډ وایي چې دغه لوبغاړي بېلابېلو لیګونو کې پر لوبو بوخت وو. محمد نبی او ګربت مثانه کلوبډلې کې لوبي کوي او ابراهیم زدران د بوساتون کلوبډل مشر دی. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اگستر نومړې نیټې به دوام وکړي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. طالبانو په روسي او تورزو کې په کابل کې یو شمېر ښځې د حجاب تنه مراعات په پلمه منولي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو او همدارنګه یو نامه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې وړاندې به درسره په راپور کې جزئیات شریک کړو. همدارنګه جرمني تایید کړې چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبان د حکومت دوه مامورین منلي او دغه مامورین اوس جرمني ته رسیدلي دي. وړاندې به یې په اړه نور جزئیات سره په راپور کې واورئ. همدارنګه له ګاونډي ایرانه د ستنو شو افغان کډوالو وضعیت په هم در سره شریک کړو. له دې سربېره چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان ته کډوال په زور ستنوي، تاجکستان هم له دې هېواده افغانستان ته د کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. دا به هم را سره جزئیات واورئ. خو سبا هم ورشو چې یو شمېر ځوانان د افغانستان د ختیځ ولایتونو نه جنوبی ولایتونو هم درنګ مرکزی ولایتونو ته تللی. دا چې د تک موخه څه ده؟
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشایی، پختون، ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي.
رانی باید دیر اپورت جزیات هم نصر و آوری نور مطالب مشتمل تیم بارم.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگا
به هم ستاری مشای زفری دستی علیم و با تخنیکی چارو که نصر شفیق یاردهی. جرمنی تایید کړی چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د تخنیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره د طالبانو د حکومت دوه مامورین منل دي. یو شمېر جرمنی رسنۍ ولدي ډلې د چوالې په راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلي چې د طالبانو حکومت دغه دوه مامورین به په برلین او بنکې په قونسلي برخه کې فعالیتونه ولري. یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازاد رادیو ته په خبرو کې تایید کړی چې دا مامورین برلین ته رسیدلي. د جرمنی حکومت د پریکړه وروسته هغه کړی چې د هیواد چې په دې هیواد کې په اروستیو کې یو شمېر هغه افغانانو چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل په جرمونو کې ښکېل شول. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
افغانستان ته د لزګونه کډوالو لېګلو وروسته جرمني چارواکو ویلي د نقانونه کډوالو د بیرته لېګلو په پروسه کې د همکاري په موخه دوه طالب ماموران مني. یو شمیر جرمنی رسنۍ ولډلې د وچ ویلې په یو راپور کې د جرمنی د حکومت په حواله ویلي د طالبانو حکومت دغه دوه ماموران به په برلین او بون کې په قونسلي برخه کې فعالیت ولري. که څوم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو جرمنی رسنۍ د حکومت د ویان شټیفن کورنیلوس په حواله ویلي سید مصطفی هاشمی او نبراس الحق د دوهمو سکرټرانو په توګه ټاکل شوی. په همدې حال کې یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړي چې د طالبانو حکومت دغه دوه قونسلي ماموران جرمني ته رسیدلې دي. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته جرمني لومړنی اروپایي هیواد شو چې د طالبانو حکومت دوه قونسلي کارکونکي مني. که څوم برلین ټینګار کړي چې د طالبانو د حکومت د قونسلي مامورانو د منلو پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري او دوی به د نورو پلان شوي ایستل کېدونکو کسانو په لیږد کې همکاري وکړي، خو د جرمني دې پریکړې ځینې خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د بهرنیو چارو او پخوانی وزیر ډاکټر رنگین داد پر سپنتا د جرمنی په روسی سیاست سختی نیوکی کړي. نوموړي پروند جولای 20مه بخبل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د نړیوالو قوانینو لمخې د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنی لري. نوموړي خبرداري ورکړی چې دا دریز به د جرمنی سیاست د روسی د سیاست چلوړان دي د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلې تر کچې راټیټ کړي. د ټینګار کړی چې د طالب ډیپلوماټانو منل د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو ارزښتونه تر پخو لاندې کول دي. د خزو د حقونو فعالان هم د جرمني د پریکړه غند دی او وای برلین له هغه ډلې سره معاملې کوي چې د بشري حقونو په پراخه نقص کې لاس لري. د خزو د سیاسي مشارکت شبکې مشر ترنم سید ازادي رادیو ته وویل
ان کې کشورهایی که خود پناه
بس یو هیواد چې خپل کډوال منون کی وي اوس د ته حاضر دی چې د بشري حقونو له نقص کوونکو سره مرسته وکړي. موږ افغان خزې د نړیوالو د دوګونی سیاست قرباني یو. موږ غلي نه پات کیګو او خپل غاک تر نړی رسو او نړی ته دا وایو چې له طالب سره معامله له تاوتریخوالي، بی عدالتۍ او سانسور سره معامله ده. موږ د هر څه ګورو او نه یې هیرو،
فراموش نه میکنیم.
د خزو د حقونو بل فعالې جولیا پارسی ویل دا چې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، څنګه امکان لري جرمني ورسره د هغه کډوالو پاړه خبري وکړي چې د طالبانو له ظلم له افغانستانه تښتیدلې دي؟
هولمن په پزیر کې د جرمني لوري په قونسلي برخه کې د دوه طالب استازو منل په واقعیت کې د مشروعیت په برخه کې وختناکه پریکړه ده. په داسې حال کې چې یوازې طالبان په کور دننه مشروعیت نه لري، بلکې په پراخ بشري ترقړونو کې لاس لري. د دغه استازو منل په اصل کې د هغه کډوالو طالبانو ته سپارل دي چې د همدوی له ظلم نه تښتیدلې دي. دا پریکړه ښيي چې سیاسي ګټو په انساني وجدان او د بشري حقوقو په اصولو غلبه کړې ده.
مخکې بیا د خزو د حقوقو لزګونه بلابل بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې د طالبانو حکومت سره د اړیکو د دیکولو لپاره د لیوالتیا او افغانستان ته د رد شویو او په جرمونو د تورن او افغانانو د ستنولو د پروګرام په اړه د جرمني د پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې وه. په لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم سوال شوی راغلی چې د پریکړه د بشري حقوقو د بنسټیزو اصولو د جرمني له نړیوالو مکلفیتونو او د تاریخوالي د قربانیانو په وړاندې دغه هیواد له اخلاقي مسؤلیت ښکارا سرغړونه ده. جرمنی د جولای 14 یو اتی افغانان چې منل کېدل یې رد شوی وو په جرمونو تورنو په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته انتقال کړل. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د شړلو حکم د محکمې له پریکړې وروسته صادر شوی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیدوارې مېرمنې او کوچني ماشومان د خوړو له شدید کمښت واند تلفیدو خطر سره مخامخ دي. دوی چریری پاتیر دوونی کې ستانه شوي وایي اندڅکاک پاکو بو تلاسرسای نه لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د ایران له تهران شاوخوا یوه اونۍ مخکې افغانستان ته ستون سوی محمد دی چې وایي په کورنۍ کې کوچني ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خوارځواکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپنا د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر پنځو کلونو کم عمره یوه خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله ان د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خرابه دیگه، کودک ګرمی وضعیت تلف میشن، وضعیت میشن گرسنگی دیگه، وضعیت میکنم اینجوری
وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان ډیر زیات تکلیف سره مخ دي. خو کې ډیر ده نو ایران ته له ماشومان سره تللی وو، اوس چې بیرته راغلی یو نازای او نه کور لرو. ماشومان مو کافی خوراک نه لري، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو بیولی ځکه چې پیسې نه لرو.
د ایران له مشهده بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې له خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی، بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د وو او اتو میاستو امیندواری دي، او یو څلور کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خوارځواکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته وضعیت په بدېدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له شل کلنې استوګنې وروسته د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسیږي. ازادي راډیو سره خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
هرچی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پروکده نمیشه، کسی هم پروکده نمیتونه که به ما کمت میکنه.
زما میرمن او لور دوار امیدواری دی، اون چه هر چه غختنه که و چه ممرستنه که وی یوازی موگ نه زرگونه نور خلق چه هر او راز لیران رستنیگی هم دستون رو سرمخ دی. ایران که میو پیسی ده کور پا خواند پاتی شد، دلتا چرا غیلی یو کلا یو خپلوان ده خوراک لپاره یو سراولی کلا بل یه خلکو نه قرزو بس ده 15 ورځې هم داسی گزاره کوو.
خو داسی کورنۍ همسته چې لتیری وی و نیراهی سی افغانستان که ده هیچ دول اسانتیا او سرپنا نه لرو لامله لا هم ایران سره پر پوله. ده هرات ولایت اسلام قلعه که ده کډوالو په پنخالو کې په بی برخلیک حالت کې پاتې او دلوګي شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل
از صدا نفر ملیکا هستیم.
اونو که پا ایران کیو آل تا هم ده گرن خلکو پورا وڑیو زمان لازمات شوه گچ ده موگ یاو چو وقتا کی که چه لیران را خلیو سم وزید که نیو ترخی میلان دیو سیگو که ده سهار خواده ولرو ده غرمی نلرو که ده غرمی روڑی ولرو ده شپی تا حیرانیو
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلی چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا سرپنا او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودجه لري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13 په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په کابل کې د طالبان لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښیي. وایي چې د ښځو د ځپل په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه بله برخه ده. نور تفصیل د اکرم الله اکرم په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارډ بینټ پرون د جولای په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوې څپه د حقو محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی و. خو نوموړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي راپورونه ورکول شوي. ښاغلی بینټ په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په کلکه د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د دغه ځورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خزو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې خزې او نجونې نوري هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزورې کوي. یونامه په یو اعلامیه کې چې پرون د جولای په 28مه یې په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د نجونو او خزو د وروستۍ نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د ښځو د نیولو پیښې په خپلو سترګو لیدلي وایي دغه وضعیت یو ویرونکی فضا رامنځته کړي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پرون د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو د ځوانانو فعالانو څلوېښت کسیزې ډله خوست ته د سولې او یووالي پیغام سره ورغلې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پنځو شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوون کې وایي په ورسته یو څلور لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نور زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ به باورې ته هم لمن وحل شوی او دوی غواړي د دا ډول برنامو لاره د بیلابیل قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله اعظم مشال رادیو ته وویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شته فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکو وایي د ورستۍ لسیزو جګړو او نامنه ویل کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته ځر نه خکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان بابا کرخیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهیی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای. ټول قومونه چې په اتفاق شي، په اتحاد شي، نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیتپوک شو، افغانستان وځپل شو، کمزوره شو، اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي، روزنه وکړي، پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاق اتحاد شي، انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابۍ په لوري بزي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د زیانمن شوي باور بیا بحالیدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده. د بلخ یو اوسیدونکي ضابط خان انزور ویل
موږ ته زمینه برابره شوې ده تر څو موږ وکولی شو د هیواد له شمال نه تر جنوبه پورې، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې د سولې غږ خلکو ته خپور کړو او دا د موږ سره دا مرسته کولی شي چې مونږ یو له بل سره متقابل اړیکې ولرو، یو له بل سره ورورولي وپالو، یو له بل سره ډیر مرستې او ډیر کومکونه وکړو په تجارت کې، په صنعت کې، په ورته نورو برخو کې.
یاد دیوی د افغانستان له 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او ځای فعالانو ډله داسې مهال د سولې او یووالي له پیغام سره خوست راغلی چې لمخ کې د سویل ختیځو او د کابل د نږدې ولایتونو د ګڼو کورنیو په ګډون د یادو ولایتونو ډیر شمیر خلک هم په دې ځای کې استوګنه لري او په بیلابیلو برخو کې په کار او مزدورۍ بوختي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خاګل آزادۍ رادیو نوري اوس کولای شئ زموږ خبرونه د آزادۍ رادیو سربیره زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې زموږ پر ویب پاڼه باندې شته او پته آزادۍ رادیو .com ده هلته ورشئ او زموږ خبرونه څلروش ساعته واورئ. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم تاجکستان ته ورځو چې هلته په دې وروستیو کې دغه هیواد د افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې ده. له ایران، پاکستان او جرمني وروسته پنځم هیواد دی چې د افغانانو د شړلو لړۍ پیل کړې.
تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرس کلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبې اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. دې ازادي راډیو ته وویل
مونږ خو دې پورت کړه ما غوښتم ما پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود.
مونږ یې راډیو پورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ مې ورته وه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې مونږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زمن نیولې وه سبا راغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورت کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري. خو یوازې نادیانه له تاجکستان د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلتا په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې ورو خودل خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خوشپږ ویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده. ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو. قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوي او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تګ ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا کومه ورځ مشه بسیار جدي ست دیگه. اخرین فرصت هم تورز دوشنبه را داده چې ډېر زیات است. به اندازه
د 15 ورځې کېږي چې د استلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه اخري مهلت راکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو. خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هیڅ هم نه لرو. نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری د افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. هم د تاجکستان دولت د ایداوی تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو استل پر رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوي او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمیر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونې ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي. د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي. د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د استولو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لورې اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوال او جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکه انسانی کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام